اوریدونکو مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر اخلي. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل ریپورټونه واورئ، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو بمباری کې شل اورپکی وژل شوی. په برتانیا کې ورانکاري ځوانان لا هم په ورانه بوختي. لندن کې وزارت مده خو مانچستر د ورانه ښکار دی. او افغانستان کاناډا ته په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل. مشکوک امریکایي بی پایلټ الوتکو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ګوره قبرستان سیمه کې د اورپکو په پټنځایونو بمباری کړي چې د چارواکو په وینا پترس کې لږ تر لږه شل اورپکي وژل شوی دي. دا بریدونه د شپې د دوه بجو پر مهال شوی دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې او په سیمه کې د پولیټیکل ایجنسي چارواکي پی خطایدوي. دوی وایي وژل شو کسانو کې د حقانی اورپکي ډلې کسان او بهرني اورپکي هم شامل دي. په اگست میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو د دریم برید چې تر سره کیږي. د افغانستان د اوروزګان ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې تیر ماښام د پولیسو یو موټر د سړک د غاړې په یو ښخ شوي ماین ورختلې چې له امله نهه کسان وژل شوي دي. په دغه پیښه کې 15 د پولیسو سرتیري او څلور ولسي کسان وژل شوي دي او د پولیسو یو بل سرتیری ژوبل شوی هم دی. بل پلو د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسیدلې ده. افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې د یو قومندان په ګډون شپږ مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت امیر شیرشاه یوسفزی وایي د مخالفو نه وسله هم نیولې ده.
دوه میل ماشینګر کلاشینکوف، څلور القې ماینونه، دوه ډبې شلکلوي منفجره مواد د دښمن نه لاسته راغلي دي. او دا دولتي څخه هیڅ زیان نه دی اوسه. مقصد مهمات د شنه مصرف شي دي، نور والا داسې خبرونه لري. سلام علیکم.
کندهار د افغانستان د نارام ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د دیرشو امریکایي او اتو افغان سرتیرو جسدونه د امریکا متحده ایالاتونو ته رسول شوي. دا کسان په هغه چورلکه کې وژل شوی و چې د جمعې په شپه په میدان وردګ ولایت کې غورځېدلې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ په ډاور ایرفورس هوایي ډګر کې په دېړه په جوړه شوې یوه شخصي غونډه کې برخه واخیسته. چارواکي وایي ولسمشر اوباما د وژلو شوو کسانو د خپلوانو سره وکتل او هغوی ته یې تسلیت وړاندې کړ. د امریکا پوځي چارواکو رسنیو ته اجازه ورنه کړه چې د دغې غونډې انځورونه دې خپاره کړي. د چارواکو په وینا د افغان او امریکایي سرتیرو د بدن پاتې شونې په کانټینرونو کې یو ځای خودل شوي او د هغوی د پیژنګلوۍ هڅې روانې دي. د انګلستان په بیلابیلو ښارونو کې د هلې ګولې او چور چپاول پیښې په څلورمه شپه هم روانې وې. د تاوتریخوالي لوی پیښې د انګلستان په دریم لوی ښار مانچستر کې مخې ته راغلې، چېرته چې د ځوانانو ټولیو د لویو دوکانونو شوکې کړې، د پولیسو سره نښتې شوې او اورونه اچولې دي. د مانچستر ښار د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی ګیری شیوان وایي په ښار کې د شوکو او اور لګونې کومې پیښې چې مخې ته راغلې تر دې مخکې ساری نه لیدل کیږي. خو چارواکي وایي چې په لندن ښار کې د اړې ګړې د پیښو د مخنیوي لپاره 18,000 پولیس ځای پر ځای کړي دي او د سه شنبې شپه هلته نسبتا آرامه وه. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي سلګونه بلواګر نیول شوي دي.
There's already been 450 people arrested. We will make sure that court proceedings.
دوی وارد مخه 450 کسان نیول شوې دي. موږ به دا خبره باور کوو چې عدالتي کاروایی ګړندې تر سره کیږي او خلک دې دا توقع ولري چې په راتلونکو ورځو کې به نور ډیر کسان ونیول شي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور وایي پولیسو په تیرو 100 ورځو کې لزرو نه زیات کسان نیولې دي. په لندن کې د تیرې پنج شنبې په ورځ د پولیسو لخوا د یو 29 کلن ځوان مارک ډوګن په ډزو د وژلو نه پس د هفتې د ورځې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د برازیل، هندوستان او جنوبی افریقا استازي به نن د شام د چارواکو سره په دمشق کې ګوري او پرې به زور راوړي چې د حکومت مخالفو مظاهره کوونکو خلاف دي د زور د استعمال نه لاس واخلي. د دغو درې هیوادونو استازي په داسې حال کې په دمشق تتللی چې د سه شنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم شام ته سفر وکړ. د شام د ولسمشر بشار الاسد سره تر لیدلو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد توغلو رسنیو ته وویل چې هیواد په شام کې پر ملکی کسانو د خونړیو بریدونو د ودرېدو غوښتنه کوي. خو بل پلو بشار الاسد مظاهره کوونکي ترهګر بللي او د هغوی د تعقیبولو هوډ ښکاره کړی دی. د ناتو سازمان وایي د لیبیا په لویدیځه سیمه زلیتن کې د دوی هیواد بریدونه قانوني حیثیت لري او په دې اړه د ترابلس دا دعوه ناسمه ده چې ګواکې د دغو بمباریو په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. د ناتو یو چارواکي ډګروال رونالد لاوي وایي د ناتو الوتکو چې کوم دوه پخواني فارمونه په نښه کړي د معمر قذافي د وفادارو ځواکونو لخوا استعمالېدل. نوموړی وایي ناتو خپله پوره هڅه کوي چې 18 کسان په نښه نه شي. خو بل پلو د لیبیا د حکومت ویان موسا ابراهیم وایي د بمباری په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي چې 3 پکې ماشومان دي. د لیبیا په اړه یو بل خبر دا دی چې د برتانیا چارواکي وایي د لیبیا د یاغي ادارې یا د انتقال ملي شورا استازو په لندن کې د لیبیا په سفارت کې خپلې چوکۍ سنبال کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک وایي د لیبیا د انتقال ملي شورا قانوني حیثیت لري، نو ځکه داخه خبره ده چې د دوی استازي په لندن کې د لیبیا په سفارت کې کار پیل کړي. دا پرمختګ وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د کاناډا او د بهرنیو چارو وزیر جان بیر 13 اعلان وکړ چې هیواد یې د معمر قذافي د حکومت سفارتکارو ته په 5 کې د کاناډا د پرېښودلو امر کړی. او وروستۍ خبر د کرکټ له نړۍ، افغانستان کاناډا ته په 2 لوبه کې هم ماتې ورکړه. د 500 اورونو لوبه چې د باران له امله د 60 اورونو ترکوزه شوې وه، ورکې افغانستان لومړۍ لوبه وکړه او 150 منډې جوړې کړې. د کاناډا لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. افغانستان تر دې مخکې هم کاناډا ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړې وه. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واوره په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید شوی دی. په دې اړه به معلومات واوره. د افغانستان په شاولي کوټ کې د تیرې ورځې نښتې په اړه د کندهار د امنیت امیر سمونوال شیرشاه یوسف زی وای
څنګه پر طالبان ورېدي. 2000 ماشیندار کلاشینکوف څلور علاقې ماینونه 2000 شل کلوي منفجره مواد د دښمن نه لاس راغلي.
د پاکستان مرکزی حکومت په یوټیلیټی سټورونو کې د روجې د میاشت لپاره ارزان خوراکي سامان د ورکولو اعلان کړي. ولس سوای
یوټیلیټی سٹور والا چې کمی داوی کوي نو دا ټول سی دی دروغ وي. دغه چې کم سیزونه ملاویږي نو هغه ټول غیر معیاري سیزونه مني. دی د چینی درکې هغه سم وړي.
په پاکستان کې تیر کال په سیلابونو کې د ورلد فوډ پروګرام نړیوالې ادارې په پیرپای کې ګودام چې پکې خوراکي سامان ذخیره او اوبو خراب کړ. اوس هم دغه ګودام څخه پروت دی. ولس سوای
ابل کا جو سیلاب رہ گئے پس خدا بوینه دے نہ صفائی کی کیوں نہیں چتا یوں نہ دغه کی کی پوش ما ختن ٹائم کے ودم نہ سے دغه رپورٹ چھ بوینه مونگا دین ڈیر تھم یو
دا او نور پر مشال ریڈیو کی اور دل مہیرو تاسو مشال ریڈیو تغوگی په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي درون جازونو په میزایلی برید کې یو شمیر وسلوال طالبان وژل شوی دي. د غبری د شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه ګوره قبرستان په سیمه کې د وسلوارو په یو پټنځای باندې شوی دی چې د آزادو سرچینو د وینا تر مخه د وژل شوو وسلوالو شمیر لږ تر لږه 60 ته رسیدلی دی. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورت لري.
په قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په یو میزایلی برید کې 9 طالب وسلوال وژل شوی دي. دغه برید د شپې 2 د سرخار میرانشاه بازار سره نږدې ګوره قبرستان سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوی دی. د سیمې استخباراتي او ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې ډرون جازونو د شپې 2 د شمالي وزیرستان ایجنسی سرخار میرانشاه بازار سره نږدې سویل اړخ ګوره قبرستان سیمه کې د وسلوالو یو پټنځای په نخا کړ او ور باندې 2 میزایل وداغل چې په ترس کې د غلط موجود 3 وسلوال په موقع باندې وژل او 4 نور ژوبل شول. چې وروسته بیا ژوبل شو کسانو د ژورو زخمونو د تاب د نه لرلو له وجې ساګانې ورکړې. د سیمې استخباراتي ادارې چارواکي وایي وژل شوي کسان د حقانی نیټورک سره تړاو لري چې پکې بعضی خارجیان هم شامل دي. بل طرف ته ځایي خلک وایي وژل شوي ځایي وسلوال طالبان دي. د سیمې د خلکو په وینا ډرون جازونو تر ډېرې مودې په نښه شوې سیمه باندې پروازونه دوامدار وساتل چې له وجې چا نشو کولی د یرې نه په نښه شوې ځای ته نږدې ورشي چې مړي او ژوبل شوي کسان د ملبې څخه راوباسي. دا یادونې وړ ده چې د بې پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې په روانه میاشت کې دغه دریم برید دی. د نن وړاندې 13 میاشت کې ډرون جازونو ټول 15 بریدونه ترسره کړي وو. شمالي وزیرستان ایجنسی د حقانی او حافظ ګلبادر ملاتړو مضبوطه ځاله ګڼلې کیږي او امریکا دا تور لګوي چې ګنې دلته نه وسلوال طالبان په افغانستان کې میشته په ناټو ځواکونو باندې بریدونه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې د سنی تحریک او پیپلز ګوند دوه غړي په نښه شوي دي او د پیپلز امن کمیټه د مشر په ګډون درې نور ژوبل شوي دي. بل لوري ته د سند صوبې د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان کراچۍ کې د امریکایي جنرال کونسل ویلیام مارټین سره کتلي دي او ښار کې د امن په حق لا خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د ملاقات وروستو خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو صوبایي وزیر منظور وسان وویل چې د امریکایي جنرال کونسل ویلیام مارټن سره یې سند صوبا او په ځانګړې توګه کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په حق لا خبرې اترې وکړې او امریکایي جنرال کونسل په ښار کې د امن بحالۍ په لړ کې سند حکومت ته د نوو آلو او نورو سامانونو د ورکولو لوز وکړو. د کورنیو چارو د وزیر وینا وه چې کراچۍ د ملک لوی ښار دی، دلته ګڼ شمېر بهرنیان هم راځي او همدا وجه ده چې امریکا او نړۍ غواړي چې دلته دی امن وي. هغه وویل کراچۍ په بدامنۍ کې د نشئی توکو د سوداګرو په ځمکه د قبضهګرو او نور عناصرو لاس دی چې حکومت یې په ضد عملیات شروع کړي دي. منظور وسان وای پرون شپې راهسی مو اپریشن شروع کړی دی. د ښار له بیلابیلو برخو څخه مو یو د پاسه سل کسان نیولی دي. ځینې عناصر غواړي په څه ناڅه توګه د ښار امن خراب کړي. نیول شوو کسانو نه پوښتنې روانې دي او ډېر زر به دا معلومه شي چې د ښار د امنیت په خرابولو کې نور کوم عناصر لاس لري. بل لور ته ښار کې د تلپاتې امن راوستو په موخه وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو غونډه وشوه. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې ترسره شوې دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې هغه ښاریان چې د وسلې اجازتنامې یا لایسنسونه لري باید هغه کمپیوټرایز کړي. د کمپیوټري اجازتنامې نه بغیر وسلې به راټولولی شي. د یادونې وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت د وسلې د لایسنسونو د کمپیوټري کولو نیټه د روان کال د سپتمبر تر 13 نیټې پورې غځولې ده. د امنیت په لړ کې د حکومتي ګامونو سربېره بیا هم ښار کې د تشدد پیښې دوام لري. تیره شپه ناوخته د لیاري په سیمه کې د پولیسو په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو د پیپلز ګوند په سیمه ییز دفتر د لاسي بم حمله کړې ده چې په نتیجه کې یې د یاد شوي ګوند سیمه ییز مشر ظفر بلوچ او دوه نور کسان جوبل شوي دي. ظفر بلوچ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې پیپلز امن کمیټې له مخکښو مشرانو څخه دی. یاد دی وی چې پیپلز امن کمیټې د ایم کیو ایم مخالفه ډله بلل کېده چې څو میاشتې مخکې پرې د ایم کیو ایم په غوښتنه د کورنیو چارو وزارت بندیز لګولی دی. هلته بیا د بلدیه ټاون او سخی حسن په سیمو کې د سنی تحریک او پیپلز پارټۍ دوه غړي د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې 13 ورځې د ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې نښته تر 8 ساعته ځنډ وروسته پای ته رسیدلې ده. بل خوا بیا کندهار ته سیرمه په روزګان ولایت کې تیر ماښام د پولیسو په یو موټر چاودنه شوې چې د عامو وګړو په ګډون پکې 9 تنه پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دي. د دواړو پیښو په اړه په کندهار کې د مشال ریډیو همکار سید شاه سکیم نور حال راکوي.
د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پرونی پیل شوې نښته تر 8 ساعته دوام وروسته پای ته رسیدلې ده چې د چارواکیو په خبره د یو قومندان په ګډون پکې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او دوی ته یې وسلې او نور چاودېدونکي توکي په لاس ورغلي دي. د کندهار د امنیت آمر سمنوال شیرشاه یوسفزی مشال راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې دولتي چارواکیو ته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له وسلوالو څخه د جنګ پر میدان پاتې وسلې او مهمات یې لاسته ورغلي دي.
شپږ نفر طالبان مړه دي، دوه میل ماشیندار کلاشینکوف، څلور علقه ماینونه، دوه دابې شل کیلویي منفجره مواد د دښمن له هغه لاسته راغلي دي. او دا دولتي څغتې زیان نه ده اوسه مقصد مهمات داشته مصرف شي دي نور والا داسې خلګان لري.
د افغان دولت مخالف وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نښته کې د ماین په یوه چاودنه کې یو ټانک الوزولی او یو شمیر پولیس یې هم وژلی دی. بلخوا بیا د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د پولیسو په یو موټر د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین چاودېدلی دی چې له امله یې 15 تنه پولیس او 4 عام وګړي وژل شوي او یو بل پولیس ژوبل دی. په روزګان ولایت کې د جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر ګلاب خان وایي چې چاودنه د هغه ماین د چاودېدو له امله شوې ده چې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و. د په خبره په دغه نښته کې د 15 تنو پولیسو په ګډون نه تنه وژل شوي دي. د ګلاب خان په خبره دا مهال پلټنې روانې دي، خو تر اوسه له پیښې سره د تړاو لرلو په تور څوک نه دی نیول شوی. تر دا مهاله پورې د پیښې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. په روزګان ولایت کې څو ورځې وړاندې په ډله ییزو ځانمرګو بریدونو کې د یو خبریال په ګډون شپږ 15 تنه مړه او ټپیان شوي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
په کندهار کې په دې وروستیو کې د یو شمیر مهمو چارواکو وژل کېدل او د کندهار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی تمه کوي چې په قدرت کې رامنځته شوې تشه باید کابل ډېر زر او مخکې تر دې ډکه کړي چې د قومونو ترمنځ د دې تشې د ډکولو لپاره سیالي ونشي او طالبانو ته د بریا زمینه برابره نشي. د دغو اندېښنو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ حسیبه شهید وړاندې کوي.
په کندهار کې پروژې میاشت کې ورځنی کاروبار او فعالیت په معمولي توګه ورو کیږي. خلک چې له سهار تر ماښامه روژه نیسي د تودې هوا له وجې له کورونو نه وځي، خو له سږنې روژې سره اندېښنې ملي دي. په دې ولایت کې د څو چارواکو وژنې خلک ویرولې دي. دوی اندېښنه لري چې آیا د نویو کسانو ټاکنه به د کندهار امن ښه کړي او که څنګه. د افغانستان په جنوبی ښار کندهار کې چې 8 لک نفوذ لري او د قدرت او سیاستونو اصلي مرکز دی، خلک په خصوصي بحثونه کې اوس د هغې تشې خبره کوي چې د ولسمشر کرزي د ورور احمد ولی کرزي او د کندهار ښاروال غلام حیدر حمیدی د وژل کېدو له کبله په ښار کې رامنځته شوې ده. امیر لاله چې د مجاهدینو پخوانی قومندان وو او په کندهار کې په واکمن ائتلاف کې مهم رول درلود، تیرونه د زړه د سکتې له کبله مړ شو. اخوا دوه میاشتې مخکې د کندهار امنیه قومندان خان محمد مجاهد چې د شوروي پوځ او طالبانو په وړاندې مبارزه کړې وه، په ځان وژونکي برید کې ووژل شو. پوښتنه دا ده چې د دغو غښتلي کسانو د ائتلاف پر ځای به څوک په دندې ګمارل کېږي. که څه هم د کندهار دغه ائتلاف دومره غښتلی نه و، خو لږ تر لږه یې د طالبانو د راستنېدو مخنیوی کړی و. بله پوښتنه دا ده چې آیا کابل به د نوو چارواکو د ټاکلو لپاره له پخواني فرمول څخه کار واخلي او د نظام وفادار کسان به وټاکي، یا به سیمه هغو کسانو ته وسپاري چې له طالبانو سره دښمني ډیره نه پالي. بل لوري بیا د ننګرهار د اوسنی والی ګل آغا شیرزي نوم اخیستل کیږي چې کېدای شي د کندهار د والی په توګه وټاکل شي. که داسې وشي، د کندهار لپاره به د کابل له خوښې سره سم یو پیاوړی او نفوذ لرونکی سړی وټاکل شي. د کندهار یو اوسیدونکی حاجی امین په دې باور دی چې کندهار ته د ګل آغا شیرزي راتګ به امنیتي حالت ښه کړي.
درې وهده پر خوشبینه چې انشاءالله چې کچیر ګل آغا شیرزي کندهار ته راسي، امکانات چې امنیت سم شي. او کچیر بیا بلداسي څوک راځي چې هغه دلته نفوس ونه لري، دلته نفر ونه لري، په ده باندې څوک ولاړ نه وي، یعنې د څوک حمایه نه کوي د چا د خوا څخه، بیا فکر نه کوم چې امنیت په ورځ بل خراب شي، سمېدو په حال به لاړ نه شي.
خو د شیرزي بریالیتوب په اوسنیو شرایطو کې چې نړیوال ځواکونه له کندهاره وتلو ته چمتو کیږي، ډاډمن کېدای نه شي. له بل پلوه د کندهار حالت تر هغه ډیر پیچلی دی چې تصور یې کېده، او د نړیوالو ځواکونو وروستیو بریدونو په دې ولایت کې نوې شخړې او دښمنۍ جوړې کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکی یما ګل وطن دوست وایي احمد ولی کرزي په سیمه کې دوامداره ترپ ګلوي کمې کړې وي، او د هغه د تشې ډکول به له چیلنجونو سره ملګري وي.
کېدلی شي د دې کورنۍ نور غړي یو څه د آرام کې خو هغه نه اندازه نه چې لکه احمد ولی چې دا کار کولی سوی خامخا به قومي تربګلوي رامنځته کیږي او کیږي به. خو لکه څنګه چې مخکې احمد ولی د پایتخت کې ورته شولې سوی یا د سولې له لارې علاوه سوی په هغه شکل کېدای شي بل څوک حل نه کړي.
د بیلابیلو ډلو ټپلو ترمنځ همغږي په کندهار او شاوخوا ولایتونو کې د سولې او کراري اساس جوړوي. په کندهار کې یو سیډونکې محمد عمر ساتي چې حالت لنژدې ساري وای ل سیمې د باندې زینې کړي ل دغه نه ډاډه شرایط څخه ګټه پورته کوي. کندهار او شاوخوا سیمې ل ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري. کابل، اسلام آباد او تهران د سخت دریځو وسلوالو په ملاتړ تور نه وي. ساتي وای کابل په کندهار کې د قدرت د تشې د ډکولو لپاره دوی لارې مخکې لري.
حرکت او خوځښت په کار دی او سمه اداره په کار ده تر څو چې دغلته د واک انډول هم قومي لیول باندې هم په نظر کې ونیولی شي او یا دغه چارواکي چې راځي سیمې نه وي داسې نظر دی دوی د خلکو چې باید بل ولایت د بلې سیمې چارواکي چې دغه دغو کې شکیل نه شي او په دغه اور سلا پکې ونیول شي او قومونه سره تاریخ
په هر حال دا اوزا سرون کې په دې باور دي چې ځینې بانفوزه شخصیتونه د قدرت لپاره اختلافاتو ته لمن وهي. په سیمه کې د مخدرو موادو یعنی شیزو توکو له درکه لاسته راغلي ګټې د قدرت پر سر د سیالۍ عمده سبب ګڼل کیږي. په سیمه کې د نشي موادو کر د 1980 کلونو پر مهال د شوروي اتحاد د یرغل د پای په کلونو کې دوت شو. هغه وخت مجاهدینو زیاتو واکمنو قمندانانو د نشي موادو د قاچاق او کښت له درکه لاسته راغلي پیسې جیب ته اچولي. د کښت په بدل کې به یې کروندګرو ته پیسې ورکولي او ګټه به دوی ته رسېده. سیمه د 1990 کلونو د الګولې پر مهال د نړۍ په کچه د مخدر موادو لوی تولیدونکو مرکز بدل شو. کله چې طالبانو په سیمه کې سر راوچت کړ، زینو دغه قمندانانو دوی ته مالی سرچینې په واکې ورکړې. په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو سره سم سیمه بیا د بانفوزه کسانو د دښمنۍ او اشخړو په ډګر بدل شو. د ګلاغه شیزي غونډې د مجاهدینو زینو په خوانې او قمندانانو بیا واک تر لاسه کړ او خپل نفوذ د بیا رغونې د پروژو او امنیتی قراردادونو په اخیستو لا پسې پراخ کړ. پر ګلاغه شیزي دا تور هم پوره دی چې خپل مخالفین طالبان ګڼي او دوی مجبوروي چې له طالبانو سره ملګري شي. دغه ډول تورونو نړیوال ځواکونه اړ کړل چې د مجاهدینو له څو پخوانیو قمندانانو سره څو امنیتی تړونونه له منځه یوسي.
دا پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د روجې د میاش لپاره په خواو شاشپک زره یوټیلیټی سټورونو کې د خوړلو سکلو په سوار لسیزونو لکه چینی غوړی اوړه ولست پارزان بیا ورکولو لپاره د دوا اربرو په سبسډي اعلان کړی ده. دا چې په یوټیلیټی سټورونو کې دغه ارزان بیا د خوړلو سیزونه معیاري دی او کنه او ولس یې پاسانه ترلاسه کولی شي او څنګه، په دې لړ کې په پیښور کې غلام غوث سچارواکو او ولسی وګړو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې برابر کړی.
د پاکستان مرکزی حکومت د روجې په میاش کې ولستا د یوټیلیټی سټورونو د لاري د خوړلو سکلو سیزونه په ارزان نرخونو د ورکولو لپاره د 2 اربو روپو سبسډي ورکړی ده. هم په دې دړ کې د صنعت او پیداوار پارلماني سیکرټري پیر حیدرشاه په خیبر پښتونخوا کې د یوټیلیټی سټورونو د دورې پر مهال د خوړلو سکلو د سیزونو د مقدار او معیار جاج اخیستلې ده او پیر حیدرشاه په پیښور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د یوټیلیټی سټورونو په اړه د اطمینان سره اندونه کړی ده.
دواره به روپی سکون سبسډي رمضان دی پر ملاو ده. نو ما مختلفو علاقو دوره وکړه، صرف په خبر کې 1000 برابر یوټیلیټی سٹور دی. نو هر ځای ته لاړو او دا به تسلی وشو چې هر ځای کې په وافر مقدار کې سامان سٹاک موجود او چینی آټا او غوړی او دالونه حکومت سبسډي شو دا ایټم دی هر ځای کې موجود دی او دا هیڅ قسم شرط نشته. چیرې چوک به څو سامان خلی چوک چا څه ضرورت دی سامان دی خلی او څه ضرورت دی هغه د رمضان کې بالکل هغه ته دا فری
دا چې په یوټیلیټی سټورونو کې د سودا په لړ کې سودا کوونکي سستونځي هم لري او کنه، په دې لړ کې یو سوتنو د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
د ما محبوب خان نامه ده او د پیښور سودین کې. نو یوټیلیټی سټور ته خو اکثر زو راځو او ځکه چې ژوند تیرول نو سنه څخه خامخا راوړي. خو اکثر داسې چې چینی یا غوړي چې هغه وتا ته لکه ملاویږي برته نه که ملاو کرام شي نو دونه زیاته ګڼې پي هغوی دې سایډ ته یې خودي او بیا چې لاړ شي ورپسې نو که داسې پېژندګني در به کېدله کینه په دغه سورنه روانه په لینډ کې ولاړې.
زما هاشم علي نوم دی او د پیښور سودین کې ما یوټیلیټی سټور کې هم د روجې لپاره سودا کړی. او یوټیلیټی سٹور والا چې کمی داوی کوي نو دا ټول اسې دي دروغ وي. دغه چې کم سیزونه ملاویږي نو هغه ټول غیر معیاري سیزونه مني. چینی د سې چینی ورکه چې بهر دکان کې کم چینی اخلي هغه خمدې دار غټ غټ دانو ولا داني دار چینی وي. دې د سې چینی درکې هغه سم وړو وړو پښنت می دشي وي.
ولې د صنعت او پیداوار پارلماني سیکرټري پیر حیدرشاه د ولس د تورونه ردوي او وایي چې د روجې په میاش کې د پیښور په 800 یوټیلیټی سٹورونو کې د یو کم 30 کروڑ روپو سودا د خبره سرګندوي چې د یوټیلیټی سٹورونو د سیزونو په معیار ولس اطمینان لري.
۴۹ کروڑ روپے سیل صرف پدے ہفتے کی شو تھا بدلا سے دلتا منہ سے کم ات سوا یوٹیلٹی اسٹور دی نو اے ہفتے کی منہ سے کم سال ویک کروڑ روپے سیل شو تھا دینا دزا لگی چدا کوالٹی اب صحیح تھا اور خلق تو سامان ہم صحیح ملے گی ایج کا بعد شب اخبلا دے التا وائر ہاؤس اخبلا اس وبل دو نو ہر شے با پھر مقدار کے غدا مادو کسان تو مے لو کچ کمائی نو مے اسلام آباد فورا دا کمائی پورا کو
دا سنت او دا پیداوار دا پارلیمانی سیکریٹری پیر حیدر شاہ پوینا دا وقت پا پاکستان کی سشا و خواش پک زرا یوٹیلیٹی سٹورونا دا روجه پا میاش که اولستا پا ارزان بایا دا خوالو دسکلو سیزونا ورکوی. غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
زمون دا ویب پانه ایدرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM. په داسې حال کې چې د برتانیې د لندن په شمول په یو شمېر ښارونو کې د اړې ګړې پیښې روانې دي، د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د حالاتو د کنټرولولو په موخه بیړنۍ امنیتي غونډه کې پرون وویل چې د امنیت ساتلو لپاره یې د پولیسو شمېره زیاته کړې ده. په دې اړه نور حال د نجیب عامر په رپورټ کې.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سه شنبه په ورځ د ناندریو د کنټرولولو لپاره د بیړنیو خبرو پر مهال د پولیسو د شمیرې د یو په درې کولو امر وکړ او ویل چې د امن او امان د برقرار ساتلو لپاره به د ټولو لارو چارونه کار اخلي. نوموړي همدارنګه وویل چې د وی ورځې د ځنډ نه پس په پارلیمنت د پنج شنبه په ورځ یو وار بیا په دې موضوع چې حالات څه ډول په قابو کې راوستل شي بحث کوي. ډیوډ کیمرون دا تورونه هم رد کړل چې ګینې دا ناندرې د ټولنیزې ناهمواری له وجې مخې ته راغلي. نوموړي وویل هغه څه چې په لندن او یو شمېر نورو ښارونو کې ولیدل شول یوازې او یوازې جنایتونه وو او باید دغو جنایتونو ته ماتې ورکړل شي. د زیاته کړه
There's already been 450 people arrested. We will make sure that
وارد مخه سلور سوا او 50 کسان نیول شوي دي. مونږ به دا خبره باوري کوو چې عدالتي کاروایی ګړندی ترسره کیږي او خلک دی دا توقع لري چې په راتلونکو ورځو کې به نور ډیر نور کسان هم ونیول شي. زه په دې نتیجه رسیدلې یم، حکومت په دې نتیجه رسیدلې دی چې انصاف به کیږي او دا کسان به د خپلو اعمالو انجام وویني.
راپورونه وایي د مخپټو ځوانانو لخوا د لندن په اکثرو برخو، برمنګم، لیورپول او بریسټل کې دغو ناندریو د خلکو اندېښنې راپارولې او هغوی انګیري چې پولیس د دې په قابو کولو کې پاتې راغلی. د لندن په لارو کوڅو کې شپږ زره نه زیات امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره ځای پر ځای شوي او دا پریکړه هم شوې ده چې په یو شمېر حساسو سیمو کې به د پوځ ګاډي هم ځای پر ځای کړ شي. خو بل پلو چارواکي د افراتفری د ختمولو هڅه کوي او وایي چې د تشدد د دغو پیښو له امله د دوی وسایل محدود شوي دي. د لندن د ښار اکثر اوسیدونکي پوښتنه کوي چې پولیس ولې د حالاتو د قابو کولو لپاره لا زیات فشار نه چوي. په دوی کې ځینې خلک د شپې لخوا د ګرزبندیز، د اوبو د توپونو د استعمال او د پوز د سرتیرو د ګزمې غوښتنه کوي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیره تیریسا مې زیاتوي
دا بې نظمي چې موږ یې وینو د هغې کچې ده چې په تیرو کلونو کې مو نه و لیدلې. دا خبره ما ته روښانه ده چې برتانیا کې موږ په رضامندۍ د خلکو ساتنه کوو. په لندن، برمنګم او لیورپول پول کې مونږ د ځایي خلکو په مرسته د هغوی ساتنه کوو.
د لندن د پولیسو سرپرست کمشنر ټیم ګاډوین د خلکو نه غوښتنه کړې چې د پولیسو سره د مرسته وکړي او خپل اولادونه دې په شپه کې لارو کوڅو ته نه پرېږدي. سره د دې چې چارواکي په ناندریزو سیمو کې د شپې د ګرزبندیز طرفدار نه معلومیږي، خو ټیم ګاډوین وایي که خلک لارو کوڅو ته ونه وځي نو دوی ته به اسانه وي چې د شوکمارو او ورانکارو لټون وکړي او ونیسي.
موږ باید څارنه وکړو، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو د لارې لیدلی چې لندن ښار کې د پام وړ بې نظمي رامنځته شوې. له دې امله د پولیسو ګڼ شمېر افسران په لارو کوڅو کې دي، خو زه اوس د کورنیو نه غوښتنه کوم چې د خپلو اولادونو سره دې اړیکه ټینګه کړي او ودې ګوري چې هغوی چیرته
دي. په لندن کې د تیرې پنج شنبه په ورځ د پولیسو لخوا د یو 29 کلن ځوان مارک ډوګان په ډزو د وژلو نه پس د هفتې د ورځې راهیسې د تشدد پیښې پیل شوې دي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه،
په پاو کم یو لسو بجو
حجره
پا اته ویش منته کم دو بجو
ستونزه او سرکار
پا اوه منته دا پاس دو بجو
دا مشال تر رانا لانده
پا اته ویش منته کم دریو بجو
دا نڑی رنگونا
پا پاو کم سلورو بجو
دا کرخی پغاڑ
پا اته ویش منته کم پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکې د لنډ خبرونه د نجیب امیر ناورو
په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو بمباری کې شل اور پکې وژل شوی. افغانستان کې د راغورځېدلې امریکایي چورلکې د 13 کسانو د بدن پاتېشونې امریکا ته رسول شوی. په برتانیا کې ورانکاري ځوانان له هم پورانه بوختي. د نړیوالو فشارونو باوجود د شام ولسمشر بشار الاسد د خپلو مخالفینو خلاف د زور د استعمال نه لاس نه اخلي. ناټو وایي دوی په لیبیا کې ولسی کسان نه بلکې د قذافي وفادار ځواکونه په نخه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کاناډا ته په دویمه ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. اوریدونکو لکه څنګه ما چې په خبرونه کې واوریدل په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون جازونو په میزایلي برید کې یو شمیر وسلوال طالبان وژل شوی دي. دا وخت را سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د ټلیفون په کرخه دي. عمر دراز وزیر ستړي مشي او دا راته معلومات راکړي چې دغه برید څه وخت شوی دی او د وسلوالو د مړینې په اړه تازه شمیره څه ده؟
ډیر مننه ملیحا. بالکل دغه برید چې کم دی 13:02 بجې شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه بازار سره بالکل جوخت د اول دغه ګوره قبرستان سیمه دا چلته کې چې دا انګریزانو پخوانی چې کم ګورګانو دغه قبرونه دی په دې باندې مشهوره ده. میرانشاه کلی دی دغه دلته کې په یو پټنځای باندې دغه برید شوی و. د 12:00 بجې او 2 میزایلي ورمنده داغلی و. په اوله کې د استخباراتي ادارې او ځایي انتظامي او دغه رنګې د مقامي خلکو د وینا تر مخه و وسلوال طالبان په دغه کې وژلی شوی و. چونکه دغه سیمه ته داسې ده او حالات داسې دي چې هر څوک هلته رسایي نشي کېدی نه څوک ورتلی شي نږدې. خو بیا وروسته چې کوم رڼا شوه ورځ راله نو بیا ورو ورو دغه معلومات چې کم دی زیات شول. اوس دغه شمیره د ځایي خلکو څومره پورې چې ما خبرې شوې دي ځایي خلکو سره نو یو کس چې هغلته تللی و هغه راته دغه شمیره 18 ښودلې ده او زیات شمیر په 20 نه زیاته ښایي څوک 22 ښایي. خو د یعنی 18 نه 22 تر منځ دغه شمیره اوس رسېدلې ده چې په دې کې دغه معلومه ده چې د 14 وسلوالو طالبانو جنازې هم اوس وشولې.
عمر دراز دا راته وایي چې په دې کې داسې ویل کېږي رپورټونه دي چې په دې کې څه بهرني هم شامل دي په وژل شوو کې.
بالکل د استخباراتي ادارې د چارواکو تر مخه دغه برید کې د حقانی نتورک یا حقانی شبکې چې کم دی د دې سره تړاو لري زیاتره وسلوال طالبان. نو په دې کې ویل کېږي چې خارجیان هم شامل دي خو زیاتره ځایي وسلوال طالبان دي چې هغه د حقانی وسلوال ډلې سره تړاو لري. البته ضرور پکې خارجیان هم شتون لري استخباراتي ادارې شبکې دغه معلومات ورکوي.
ډیره مننه عمر دراز چې تاسو موږ له دا تفصیلي معلومات راکړل.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. اوس په د انیس اجمل نوورو چې د پاکستان د کورنی ورځپاڼه مهم ټکی سدي.
روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبایي حکومتونو د ټولو دعوو وروسته هم وابډا د بجلی منافع دویم قسط ورکول نه انکار کړی دی. د 15 ارب روپو قسط کې صرف 4 ارب روپۍ ورکړی شوی دي. د نوې مالی کال په شروع کې د صوبه خیبر پختونخوا حکومت ته د اربونو روپۍ زیان شوی دی او که دې اړخته صحیح پام ورنکړی شو نو په صوبه کې به جاری د پرمختګ کارونو ته ډیر زیان ورسی. ادارې لیکي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې سمو د وړاندې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي وو چې د صوبې خزانه ډکه ده او داسې د خزانې مرکزي وزیر هم ویلي وو. خو که خزانه کې پیسې پوره وي نو بیا د ملک ترقیاتي کارونو او په خاص توګه لواری ټنل باندې کار ولې نه شروع کیږي؟ روزپاڼه ایکسپریس پخپل اداري کې لیکي چې د زمیدارانو د بورډ لخوا ویل شوی دی چې په ملک کې د یوریا سري نرخونه اسمان ته رسیدلي دي او د یوې بورې نرخ 19.5 روپۍ دی. په ملک کې مالدار خلک د خپل ضرورتونو لپاره په هر یو نرخ سره اغستوله تیار شي چې له وجې د سري نرخونه نور هم زیات شوي دي. ادارې لیکي چې حکومت د ملک ضرورت پوره کولو لپاره په غټ مقدار سره د نورو ملکونو نه راغواړي، خو بیا هم د زیات نرخونو په ضد هیڅوک کاروایی نه کوي. حکومت لا د سری په صحیح توګه تقسیم یقیني کول پکار دی چې دا رنګي د ملک کر کروندې ته زیان ونه رسي. روزپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې تیر ورځ په صوبا خیبر پختونخوا، پنجاب او مرکز کې د پشکال بارانونو له وجې 4 تنه مړه شو او دغه سي په ایواني صدر او قومي اسمبلی په ودانو کې اوبه داخل شوې. ادارې لیکي چې هر کال په ملک کې د باران له وجې د خلکو ژوند اغېزمن کیږي. په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې د سیلاب نه دا ثابتېږي چې د باران اوبو وتلو لپاره یو حکومت صحیح انتظام نه دی کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن د نړۍ مطبوعاتو ته په کتنه کې د وال سټریټ جرنل او د برتانوي ورځپاڼې ګارډین مقالې درته وړاندې کوو. وال سټریټ جرنل د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. ګارډین بیا د امریکا د نړیوال ځواک په توګه له ور وړاندې مشکلاتو سره د مخامخ کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټکی عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې امریکایي هلیکاپټر راغورځېدو ته په پام سره میکس بوټ په وال سټریټ جرنال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو لیکنه کړې ده. نوموړی وایي چې د امریکا د ګډو ځانګړو د عملیاتو کومندې چې ورته جوائنټ سپیشل آپریشنز کمانډ ویل کیږي، یوازې په افغانستان کې د شپې په مهال پر لسګونو آپریشنونه کړي دي. جوائنټ سپیشل آپریشنز کمانډ له نیوی سیلز، آرمی ډیلټا ټیم او د هوایي ځواکونو د نایټ سټاکر د هلیکاپټرو او ځینې نور برخو څخه جوړ دی. د لیکوال په وینا د دې کمانډ نورې برخې په عراق، سومالیا، یمن او په نورو هغو سیمو کې چې القاعده فعاله ده کاروایني کوي. د لیکوال په وینا دا کاروایني په ډېره آرامي سره ترسره کیږي او په کې داسې مهم مطلوب او مشکوک کسان وژل کیږي یا نیول کیږي چې پر سرونه لوی انعام ایښول شوی وي، خو د دې په میډیا کې ذکر هم نه کیږي. خو میکس بوټ وایي کېدای شي دا ځانګړي آپریشنونه غلطه نتیجه ورکړي او په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې تر برید لاندې راتلونکي وار له مخه په خبر سي. د ده په وینا عموما داسې کیږي چې پر چا برید کیږي هغه نوي خبر. ځانګړي ځواکونه ناببره له اسمانه راکښته سي او خپل هدف دومره په تیزي سره په نښه کړي چې هغه ته د ردعمل موقع هم په لاس ورنسي. د ده په وینا د ترګري د مخنیوي چاپی د ترګري د مخنیوي د هرې منظمې حکمت عملی مهمه برخه وي. نوموړی وایي د مشرانو له لاسه ورکول هر تنظیم ته تاوان رسوي، خو ترګر تنظیمونه لکه طالبان، القاعده او حزب الله چې آن کله هم لوی تاوان وویني نو له هغه وروسته بیرته د راژوند کېدو صلاحیت ښودلی دی. د لیکوال په وینا یو شی چې دوی ته ماتې ورکولای سي هغه پرمځکه د لوی شمیر پوځیانو موجودګي ده. په افغانستان کې امریکا او اتحادي ځواکونه یوازې په هلمند او کندهار کې د ضرورت وړ پوځیان لري. د امریکا قومندانان تمه لري چې یو ځل جنوبي برخې کنټرول کړي نو بیا به خپل وسایل هغو مشرقي برخو ته وګرځوي چې لا تر اوسه د حکومت تر واک لاندې نه دي. خو د ده په وینا د حکمت عملي هغه وخت له خطر سره مخامخ شوه کله چې ولسمشر باراک اوباما د 2012 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د 15,000 پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه. لیکوال میکس بوټ په پای کې د اوباما انتظامیه د ځینو هغو کسانو ذکر کوي چې پوځ ژر ایستل غواړي. دوی دلیل ورکوي چې هلته مهمې سیمې د دشمن له کنټرول څخه د ساتلو لپاره د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو باید تکیه وسي. د لیکوال په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ چې د ځانګړو ځواکونو هلیکاپټر راوغورځول شو هغه دا ښکاره کوي چې دا حکمت عملي څومره خطرې لري او دا هم په ګوته کوي چې د نړۍ بهترینه ځانګړي ځواکونه هم تر یو حده پورې کار کولای شي. لیکوال مشوره ورکوي چې باید د دغو ځواکونو درناوی وسي، خو په کار نه دی چې د دوی د صلاحیتونو په برخه کې له مبالغې کار واخیستل شي. بلخوا د برتانیې ګارډین ورځپاڼې بیا په روانه اونۍ کې امریکا ته ورسېدلي زیانونه او چیلنجونو ته په پام سره د دې هیواد د یو ځواکمن نړیوال قوت په توګه پاتې کېدو ته کتنه کړې ده. لیکوال سایمن ټیس ډال وایي چې روانه اونۍ د امریکا لپاره تر ټولو ناوړه او بده وه. د د په وینا چېړونکو د خپل وړاندوینو لپاره د امریکا د یو قوت په توګه د سخت لستونزو سره یا بیا یو ګام هم وړاندې د فیصله کون زوال سره د مخامخ کېدو شواهد په بیړه سره ورکړل. د امریکا دا حالت د جوتشانو لپاره خوندور وختو دی. د امریکا پر ضد جذبات لرونکو خواهش ته یو بل خوند ورکړي. خو لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا ځل د امریکا د زوال دغه سوچ رښتیا کېدای شي او کنه، آیا امریکا د یو ځواکمن قوت په توګه هر څه له لاسه ورکړی دی او کنه. خو لیکوال خپل په نفي کې ځواب ورکوي چې نه، داسې نه ده. لیکوال د کینیډا په ګلوب اینڈ میل کې د یو لیکوال ډوګ سینډرز د لیکنې حواله ورکوي چې وایي سمه ده، امریکا له بد حالت سره مخامخ ده او دا چې دیوالیه او زوال پذیر بسي دا ناسمه خبره ده. د دې په وینا د امریکا اقتصاد ډیر کمزوری دی، خو د دې معنا دا نه ده چې وایي چې امریکا مرګنۍ ده. د امریکا د اقتصاد د ژوندۍ پاتې کېدو او راپورته کېدو په اړه نوموړي وویل چې د دې هیواد اقتصاد اوس هم په دې بې باور نړۍ کې تر ټولو محفوظ دی. دا ځکه چې د امریکا له پوځ او ډیپلوماټانو سره د نړۍ یو هیواد هم مقابله نشي کولای. د دې په وینا بلدا چې د امریکا سیاستپالانو همیش په اخر کې سمې فیصلې کړې دي.
روسیه له هغه چې د ترکیه خارجه وزیر د نهې په ورځ دمشق ته سفر وکړ او ولسمشر اسد او نورو لوړپوړو چارواکو سره د شام د روانو حالاتو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. د شام حکومت ویلي ځواکونه به تر هغه چې د زهوا د نه نه فعال تر هغه ریډلې په بشپړه توګه ځپلې نه وي عملیاتو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل هارون باچا په ریپورت کې.
رایټرز اجانس په خپل راپور کې د ځایي فعالانو له خولې لیکي په هغه مهال چې د سوریا ولسمشر او د ترکیې خارجه وزیر سره خبرې کولې، سوریایي ځواکونو د ترکیې له پولیسو سره په لګیدل یو خارګوټي کې 13 تنه عام وګړي ووژل. اجانس د سوریا د دولتي خبرې اجانس سنا حواله ورکوي چې وایي ولسمشر اسد د ترکیې له خارجه وزیر احمد دیوتوګلو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړي چې د خپل وطن او خپل خلکو د امنیت د خوندیتوب په خاطر به د هیواد دننه د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. چې په عین وخت کې نوموړي په سوریا کې د سیاسي اصلاحاتو د راوړلو خپل ژمنې هم تازه کړې او په دغه لړ کې د دوست هیوادونو لمرستو څخه هرکلی وکړ. د ترکیې خارجه وزیر چې له ولسمشر اسد سره یو په یو تر دوه ساعتو پورې اوږدې خبرې وکړې، بیرته انکرې ته له رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې ترکیې له سوریا څخه د عامو خلکو د وژلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه وکړه. ورته په ډاګه کړه چې ترکیه به د سوریایي ټولنې له ټولو برخو سره ټینګ تماسونه ونیسي. خاغلی دیوټوګلو هم دغه راز زیاته کړه، ترکیه هیله لري تر څو په سوریا کې د اقتدار د انتقال یو سوله ییز لاره پیدا شي چې دغه شان سوریایي وګړي په خپل د خپل راتلونکي پاړه د اټکل کولو جوګه شي. په عین حال کې راپورونه وایي د ولسمشر اسد یو نږدې سلاکار د تیر اتوار په ورځ د ترکیې انتقادي رول ته په اشاره وویل چې سوریا به په خپلو داخلي چارو کې بهرنۍ مداخله ونه زغمي. د رایټرز اجانس په خبره واشنگتن د ولسمشر اسد وروسته بیان خواشینونکې بللې او ویلې دي چې د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن به د ترکیې له خارجه وزیر سره د دمشق د لیدونو په اړه خبرې ترې وکړي. په عین وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولینډ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دغه حکومت هیله لدی چې نړیواله ټولنه به د سوریایي حکومت وحشیانه کړنو ته په کتنې هم له ډیپلوماټیکي او هم له اقتصادي لارو د دغه رژیم د ګوښه کولو هڅې ګړندۍ کړي. تیر اونۍ چې د سوریا ولسمشر اسد کوم عملیات وکړل، زما په فکر خامخا به د هغه هیوادونو توجه ځان پلو کړی وي چا چې تر اوسه په ښکاره توګه هغه ته ګوته نه نیوله. او همدغه وجه ده چې تاسو ګورئ په سرګند ډول دغه د کړنو غندنه کېدل پیل شوي دي. موږ په دوامداره توګه په دې خبرې یقین ساتو چې په سوریایي حکومت د فشار سیوا کولو لپاره ضروری ده چې په سیاسي میدان کې درا پرځولو ورسته په دغه رژیم د اقتصادي پلوه هم زیات دباو راوړل شي. نوموړي دغه راز د افسوس څرګندونه وکړې چې ویل ولسمشر اسد د نړیوالې ټولنې د مفاهمت او سولې د ګړانګو آوازونو پر وړاندې ښایي ځان کون اچولې وي.
How shrewd could he possibly be when he's taking his country into a
هغه سرنګ یو زیرک سړی کې دی شي چې د نړیوالې ټولنې د هغه موکي چې د تې د اصلاحاتو او بدلون د راوړلو په مخه ورکوي لاسه په ورکولو خپل هیواد د وحشت او جبر کندو ته غورځوي. راپورونه ښایي که څه هم په سوریا د ډیپلوماټیکي او اقتصادي فشارونو د زیاتولو خبرې روانې دي، یو هیواد هم لا تر دې مهاله چې ویل کېږي حکومتي ځواکونو په سونو عام سوریایان ووژل، د سوریایي رژیم پر ضد د هغه سي اپوزي اقدام کولو وړاندیز را نه وړ، لکه چې د نړۍ هیوادونو پرې د لیبیا د واکمن معمر قذافي پر ضد سلا شوي وو. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
تیر شپه په پېښور کې په کوهاټ روډ ولس ته لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کړې دي. بل لوري د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی اعلان کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې به 15 دستکاري سنټرې جوړول شي. په دې اړه فواد علی شاه چې لږه شېبه وړاندې راسه خبرې کړې وې تفصیل راکوي.
تیر شپه په کوهاټ روډ باندې چې دې خلک روتي روډ بند کړو او خوښه په گاډو باندې چې دې کاني وشتلو دا غي خبر هغه وینا دا وا چې د تیر دریو ورځو نه په کوهاټ روډ باندې چې کوم کورونه دي هغه ته حکومت بجلی بند کړی دا کوم چې بجلی رسونکي ادارې دي ځینې کورونه ته هغه ته بجلی بند کړی دا نو هغه وینا وا چې د تیر تیرو دریو ورځو راځي چې دې دې ته نه پروژه ماتي کې بجلی وی نه سار د پښمنی په وخت کې دې ډېر چې دې ستوند سره مخ دي د بجلی د نشټوالي لقبله
دا راته وایي چې آیا دا صرف د کوهاټ روډ باندې د سې د لوډ شیډنګ صورتحال دی کنه دا په پېښور نورو برخو کې هم داسې حالات دي
پېښور نورو برخو کې چې دې په یونیورسيټي روډ باندې دا هغه روان دي په یونیورسيټي روډ باندې ورسک روډ باندې او حیات آباد کې چلته دوه ګڼه بجلی وی او یو ګڼه نه خو نورې چې کومې سیمې دي خوښه علاقې چې کوم دي د پېښور د خارنه اخوا دې خوا چې کوم علاقې پرتی دي هغه کې د بجلی پته نه لګي کله ګڼه ای دوه ګڼه نه دوه ګڼه درې ګڼه نه سوال تا کې دا نظام روان دي نو کوهاټ روډ کې خو بالکل لتیرو درې ورځې راځي دا چې سلسله دا بيجا چې کوم مظاهرچیان او غي وینا وا بجلی کې دا 15 منټو تراشي 42 ګڼه نه
نو په دې اړه د بجلی ادارې یا پېسکو چې ورته وی دا غي چارواکي څه خبرګون دي سوای چې کله پورې به دا سم شي دا حالت
د پېسکو چارواکي وایي چې تر څو کول د کوهاټ روډ چې کوم اغده خبره دا چرته چې بيګا مظاهري شي ودي نو الته کې د بجلی ترانسفارمر دوه خراب دي او هغه چې دی هغه باندې کار روان دی هغه بزر تر سره صحیح کړئ شي او پېسکو وایي چې نور د پټول په خور خار کې موږ دا اغده چې دوه ګڼې به بجلی وي یو ګڼه بنی یعنی په ورځ کې چې دی هغه به اته ګڼه چې دی لوډ شیډنګ کیږي
فواد داسې هم خبر دی چې د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د خیر خیګړې د وزیر ستارایا سره په لیدلو کې اعلان کړی دی چې په صبح کې به 15 دستکاری سنټرې جوړیږي په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ
وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره پرون ستارایا کوم چې سماجی فلاح او بهبود وزیر ته هغه لیدل کړو هغه هغه کې ورته وزیر اعلی ویلی دی چې تاسو ته کوم سالانه ترقیاتی بجټ چې کوم دی هغه کې مو ویلی چې دستکاری سنټرې به جوړو د خځو د پاره چلته چې هغه هنر زده کوي او بیا خپل ځان خپل ساتلې شو پیسې ګټلې شي دا هنر دی واچې نو هغه د پاره موږ تاسو ته 15 دستکاری سنټر ته پیسې چې دی هغه درکو او تاسو هغه د پاره داسې ځایونه او ټاکي چې ته خځو ضرورت دی چلته چې خځو د تعلیم د هنر د ټول نه زیات ضرورت دی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او تیر کال د ورلد فوډ پروګرام په نامه د زپل شو خلکو سره د خوراکي سامان مرسته کولو نړیوالې ادارې لوی ګودام چې په پیر پای کې او سیلابونو کې خراب شو د چارواکو په خبره په دغه ګودام کې تقریبا 25,000 ټن خوراکي سامان محفوظ و هو سم دغلته خراب شوی غنم او وریجو په سیمه کې ښابوي خور کړی دی او لامل یې د اوبو سره تړلې بيماري هم مخې ته راغلې دي د زاخیلو او پیر پای سیمې اوسیدونکو کې ګلمن دي چې نه حکومت او نه د ادارې لخوا په دې ترس کې ګامونه پورته شوی د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه رپورت لري
تیر کال په پاکستان کې راغلي سیلاب د ورلد فوډ پروګرام یا فتزدا او جنگزپلی خلکو ته خوراکي مواد ورکونکي نړیوالې ادارې په پیرپای کې جوړ ګودام هم وران کړو د ورلد فوډ پروګرام چارواکي دا داول لري چې دا ګودام په پاکستان او انډیا کې د دای د ټولو نه غټ ګودام وو تیر کال د سیلاب راتلو په وخت په دې ګودام کې د ورلد فوډ پروګرام د چارواکو د وینا تر مخه 25,000 ټنه خوراکي مواد پروت وو کوم چې ټول سیلاب خراب کو اوس د سیلاب نه یو کال پس د پیرپای او زاخیلو سیمو خلک وایي چې د ورلد فوډ پروګرام او حکومتي چارواکي د دې ګودام د صفایي سي تنظیم نه کوي او په دې کې پروت د سیلاب وهلي خوراکي مواد بوي اوس هم تر لره لره پورې خور دي او د خواوشا علاقو او به هم د دې لقبلا ښاښوي دي کوم چې د بيمارو سبب جوړيږي د پیرپای سیمې اوسیدونکو جبران ګل وای
ابل کال چې سیلاب راغی نه پس خدا بوینه د صفایي کیږي او نه چتای او نه دا کیږي خو شي ما خپل ټیم کې ودوم نه چې دا غلا پورته شي بوینه مونږ د دې نه ډیر تنګ یو او یو د حکومت په کار چې صفایي کوي
د پیرپای یو بل اوسیدونکی وایي چې دې ګنده بوی د دې ژوند په عذاب کړی او د دې ماشومان هر ورځ نه جوړ کیږي.
دا خو جی ماشومان ته خو په دې تکلیف دی چې دا لکه سیلاب راغلی او د سیلاب په وجه باندې دلته د ګودام کې د غنم پراتو هغه ټول دغه شوي دي که نه څخه شوي لکه هغې په وجه باندې نه دي دا لرې کوي نه څه دغه کوي څه انتظام هوا موا چې نو دا ټول سمیل چې د جی ټي روډ باندې دی خو د کورونو باندې دومره بېکاره سمیل وي لکه انسان چې ودی نو هغه هم راپاسي.
محمد علی چاچی د دې ګودام مخې ته دکان و اوس خپل دکان بند کړی او بل ځای ته کډه کړي. هغه وایي
بس دا خدا سي کار ده چې دې په وجه باندې دلته ډېرو خلکو له تکلیف ته په دې نه ته څوک کېناستی شي نه دغه کېدی شي خو خپل ځان لپاره دوایي موی واچوي چې یاره د دې دا جراثیم ختم شي. خو د هغې باوجود هم چې کوم دی دا بوی دونه زیات دی چې د حد نه پوره خوا دی او اوبه چې کوم دی اوبه نمکینې دي اوبه خرابې دي.
د ورلد فوډ پروګرام ویاند امجد جمال وایي چې دی د دې ځای شوي خوراکي مواد انتظام کړي او دا بډیر زر د دې ګودام نه لری کړی شي. مونږ د کراچۍ یو کمپنۍ سره په دې اکلا معاهده شوي او هغوی به دا مواد د دې ځای نه لری کوي. مونږ هغوی د دې خبرې پابند کړي دي چې دا ټول مواد به د لس کم سلو ورځو دننه لری کوي. د روژو د وجې د هغوی کار په مزه روان دی خو د دریو میاشتو دننه به هغوی دا ټول خراب شوی خوراکي مواد د دې ځای نه لری کوي. د ورلد فوډ پروګرام ویاند وایي چې تر څو پورې دا مواد د دې ګودام نه نوي لر کړی شوی تر هغې پورې دی په دې باندې سپری کوي چې بوینه کم کړی شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
رویټرز خبری اژانس په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد په استعمال یو مقاله لیکلې چې په روسیو کې د ملتان یوې اوسیدونکې جینې سره ناروا سلوک وشو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد په استعمال کې زیاتوالی راغلی دی. دا شی د دې تر شا څه لاملونه دي او د عدالتي نظام په مقابله کې ولې د قبایلي او کلیوالو سیمو اوسیدونکي د جرګې فیصلو باندې تکیه کوي؟ په دې اړه دا رپورټ دی. رویټرز خبری اژانس د پاکستان د ملتان د ښار یوې 28 کلنې جینې اسما فردوس کیسه لیکلي چې د اپریل په میاشت کې پرې دوه کسانو تشدد وکړ. کور ته یې ننوتل، د لاس شپږ ګوتې او پوزه یې ترې پرې کړه او لاسونه او شونډې یې زخمی کړې او دغه سزا ورته په دې وجه ورکړل شوه چې خاوند یې د خپلو خپلوانو سره لانجه وه او هغوی د بدل اخیستلو لپاره داسې وکړ. د هغې بېوسه پلار اوس نه پوهېږي چې د خپلې ځپل شوې لور سره څه وکړي. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن د 2010 کال رپورټ وایي یو کال کې په ملک دننه 800 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې او 9700 ښځو سره جنسی زیاتی وشوه. د بشري حقونو کمیشن د پښتونخوا صوبې مرستیال چیرمن شیر محمد خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په کلیوالو سیمو کې د ښځو پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
پاکستان کې زیاتره کم کلیوالې علاقې دي، هغه که د پښتنو سیمه ده، که هغه د سندیانو سیمه ده، که هغه د پنجاب ده او که د بلوچ ده. نو په دې کې ورځ تر ورځه یا د مذهبي جنون په حواله باندې یا د معاشري د تعلیمي لګی په وجه باندې د زنانو سره تشدد چې دی دا زیات شوی دی په یو بانه یا په بله بانه، او هغې کې دا ضروري نه ده چې یو زنانه دې څه جرم کړی وي.
رپورٹ وایي د تشدد زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې شوې دي. شیر محمد خان یې وجه بیانوي.
پنجاب کې که تاسو سوچ وکړئ عملاً خو ښکاري نه مخامخه، خو هلته کې د مذهبي جنونیت چې دی نو دا هلته ډېر زیات دی په نسبت د پښتنو د خاورې، ځکه چې هلته دومره مدرسې دي او هلته دومره لوی درسګاهونه دي چې هغه د زنانو خلاف پروپیګنډه کوي.
خو بلخوا بیا د لاهور های کورټ سابقه جج جسټس ناصره جاوید وایي چې د پنجاب سره سره د پاکستان په نورو صوبو کې هم ښځې د تشدد ښکار کیږي.
جو آپ نے بات کی کہ پنجاب میں سب سے زیادہ یہ واقعات ہیں،
تاسو د پنجاب صوبې خبره وکړه چې دا سپېخې هلته زیات کیږي، نو زما په فکر په نورو صوبو کې داسې کم نوي. په پنجاب کې د مواصلاتو لارې زیات دي نو ځکه معلومات پرې هم زیات وي.
د تھامس رویټرز فاؤنډیشن په نامه د ادارې رپورٹ پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل کړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ژوند لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. جسټس ناصره جاوید په دې اړه وایي
اوس داسې هم کېدی شي کنه چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي ترلاسه ده، او دا هم ده چې په ملک کې دننه یو شمېر الکترونیک او پرنټ میډیا وجود لري، نو ځکه هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي. داسې ډېر هیوادونه شته چې پکې داسې خبرې مخې ته نه راځي. چېرته چې هم فیوډلي نظام وي هلته د ښځو سره زیاتی کیږي، او په پاکستان کې هم دغه مهمه وجه ده چې اوس هم دلته فیوډلی نظام نه دی لمینځه تللی.
په
پاکستان کې د ښځو پر ضد په تشدد کې ورځ تر ورځ د زیاتوالي تر شا لاملونه بیانولو سره شیر محمد خان وایي چې ککړ کسانو ته عدالت سخته سزا نه ورکوي نو ځکه داسې جرمونه مخې ته راځي.
په
پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره قانونونه جوړ شوي خو بیا هم ولې داسې پیښې مخې ته راځي؟ د دې پوښتنې په جواب کې جسټس ناصره جاوید وایي
دا خبره تر څه حده سمه کېدای شي چې د کار کولو په ځای کې د ښځو سره د جنسي زیاتی پر ضد قانون اوس جوړ شوی، خو دلته لویه مسله د ښځو پر ضد کورنۍ تشدد دی چې تر اوسه زموږ پارلمان د دې خلاف د قانون منظوري نه ده ورکړې. اول دا بل قومي اسمبلی ته لاړ چې ډېر په ګرانه یې منظوري ورکړه، خو بیا سینټ نه منظوره کړه چې مطلب یې دا دی دا قانون نشي جوړېدی. اوس چې اختیارات صوبو ته ورکړل شوي نو دا بل به بیا د نوې سر نه د هرې صوبې په اسمبلی کې اچول پکار وي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې بیا په قبایلي سیمو کې د فیصلې لپاره د جرګې نظام موجود دی چې پکې د بیلابیلو کیسونو فیصلې کیږي، خو ښځې د دې فیصلو نه بے برخه وي. د جرګې د فیصلو په اړه د قبایلي سیمو مشران وایي چې عدالتي نظام رو وي نو دوی دا ښه ګڼي چې دوی د خپلو مسلو فیصلې په دې لاره وکړي. د جرګې د فیصلو په اړه د قبایلي چارو کارپوه او د پښتنو د ټولنې مبارز ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې په دې جرګو کې د ښځو حق او خوښې ته توجه ورکړل کیږي.
نو جرګې چې کم زرګه او ګاله سفر کړی دی، په دې سفر کې ښځه خو پرېدا ماشوم یا تر دې چې غوا او ګډ او څاروي د دوی حقوق هم شته دی او د دوی په حواله سره فیصلې کېږي او د ښځې په حواله سره خو داسې سوال نه پیدا کېږي چې ګنې دا د ښځې د مرضی خلاف شي.
خو بیا جسټس ناصره جاوید بل نظر لري.
تمام سپریم کورٹ او هائی کورٹ نے کہہ دیا کہ
سپریم کورٹ او هائی کورٹ د جرګې ټولې فیصلې غیر قانوني بللې دي. د جرګې فیصلو کې ښځه د جرګې غړې نه وي، نه یې اوریدنه کیږي او نه په فیصلو کې شاملېږي، او د جرګې زیاتره فیصلې د ښځو خلاف وي او ځایي خلک دوی ته ځکه ځي چې دوی د سردارانو تر فشار لاندې وي. د مختارمای فیصله هم جرګې کړې وه. استاد وګورئ چې دا څنګه فیصله وه.
خبری ایجنس رویټرز د هیومن رائټس واچ د یو څېړونکي علي دایان حسن د خلیلي کې چې د مختارمای په شان کې سونه د هغه قانون ناکامۍ ته ګوته نیسي چې مجرمانو ته د سزا ورکولو غرس جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
د نهې په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ لسګونو قومي مشرانو دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د سولې له عالي شورا څخه د خپل ملاتړ اعلان کړ او غوښتنه یې کوله چې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې وشي. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متونوال په ریپورت کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ لسګونو قومي مشرانو دینی عالمانو د سولې له عالي شورا څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه غونډه چې په دې اړه د یادې ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه پر یو شمېر ځایي قومي مشرانو دینی عالمانو او چارواکو سربېره پکې د سیمې عامو اوسېدونکو هم برخه اخیستې وه. غونډې ته د ګربز ولسوال ولی شاهیمت وویل چې د دې سیمې خلک سولې ته ډېر لیوال دي او غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې ګړندۍ شي.
د سولې د عالي شورا یا د سولې پروسې نه دوی په کلکه ملاتړ کړی دی، همیشه دوی کار کړی دی، همیشه دوی غوښتنه کړې ده چې هغه ورونه هغه طالبان چې په جنګ کې واقع دي یا په یو نوم په بل نوم د وطن نه لاړ دي یا وطن پرېښی دی، د ته موږ احترام لرو، د نه موږ غوښتنه کوو چې زمونږ په وطن کې، زمونږ په ادارو کې، زمونږ په مسایلو کې څنګ په څنګ سره همکاري وکړي. دا وطن زمونږ د دوی په شریکه دی.
یو تن قومي مشر حاجی ګل احمد خان د سولې عالي شورا نه د ملاتړ ترڅنګ دا هم ویل چې تر اوسه دغه شورا په خپلو کارونو کې لکه چې لازمه ده نه ده بریالی شوی.
دا د صلح جرګې نه میز ملاتړ کی خو موی فکر ډیر تاون پوشي ډیر مصرف پوشي شان د زکه چار څه انتقاد آئے خو موی فکر دې سه پر څه کړي نه دی ډیر وخت وته دای یو دریز لري چیرو د شي تلیفون په پی دی موی بیره ولون دی مو قانون دو منی نه رئیس ممانعت نشتا دا فکر نشتا وسرا چاغا یو بد شي وا یو حکومت وو یو نظم وو یو ڈسپلین وو دا می ڑانگا کړه دا چې سنوڑلو دا پارا کام امکان نه لري چې مو زړه دا حتمی وو دتا څه امتیاز ورکاو
په پای کې دی یو بل قومي مشر مستمر خان لخوا غونډې ته یو پریکړه لیک هم واورول شو. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د ګربزو ټول اوسیدونکي د سولې لالي شورا نه خپل ملاتړ اعلانوي او په دې برخه کې هر ډول چمتووالی لري.
موږ د ګربزو ولسوالۍ د مختلفو قومونو مشران دینی عالمان او روران دي سراسری صلح ملی یووالی او بشپړ امنیت تامین په موخه د صلح د عالی شورا له پریکړو او روانو هڅو څخه چې دولت د وسلوالو مخالفینو سره یې په افغاني دود او د روغې جوړې لپاره پیل کړی دی په ټینګه ننګه او ملاتړ.
ګربز د خوست په جنوب کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ولسوالي ده چې پورې غړی شمالي وزیرستان دی او دا ولسوالي د نسبي ښه امن له امله ځایي چارواکو د سولې د ولسوالۍ په نوم هم یاده کړې. خو سره له دې هم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی د ژوند له ځینو لومړنیو ضرورتونو هم بې برخې دي او دولت باید دې ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریڈیو.